خبر در استدیو است. خوش آمدین شبر صاحب.
مننه نعیمی صاحب، تاسو ستړي مشي او د ازادي راډیو داتو بچو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې په افغانستان کې د سولې خبرو ته هیلې پیدا شوي او یو شمېر په دې باور دي چې تر بل هر وخت دا هیلې زیاتې شوې دي. خو تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکو. د امریکا مرستیال ولسمشر وایي د لومړي ځل لپاره د افغانستان په جګړه کې رښتینی پرمختګ څرګندی شي. د افغانستان دفاع وزارت په تازه بریدونو کې د لسګونو دولت مخالفه وسله والو د وژلو ادعا کوي او امریکا ژمنه وکړه چې اوکراین ته وسلې ورکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي د کامیابۍ پر لور روانه ده او سر له اوسه مثبت اغېز څرګندی شي. دا ستراتیژي د اګست میاشتې په وروستیو کې اعلان شوې. مایک پینس د دې ستراتیژي د بریالیتوب خبره له کابل څخه تر خپلې کتنې وروسته کړې ده. نوموړی د جمعې په شپه له افغان ولسمشر اشرف غني اجرایي رئیس عبدالله په بګرام کې له امریکایي سرتېرو سره وکتل. لویدیزو آژانسونو ویلي دي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ښاغلي پینس د افغانستان د جګړې په اړه معلومات ورکړي. د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر وایي له 14 کلونو را پدې خوا د افغانستان په جګړه کې رښتینی پرمختګ او بری څرګندی شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 4 ساعتونو کې د امنیتي ځواکونو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې لږ تر لږه 50 دولت مخالفه وسلوال وژل شوي او 19 نور ژوبل دي. دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د تهاجمي عملیات په ننګرهار، پکتیا، کندهار، روزګان، هلمند، هرات، میدان وردک او غزنی ولایتونو کې شوي دي. د دفاع وزارت اعلامیه وایي د ننګرهار په چین او شینوارو ولسوالیو کې 16 دایشیان هم د افغان پوځ په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. افغان چارواکو د دې پوځي عملیاتو په ترڅ کې امنیتي ځواکونو ته د مرشوب لید اوشتو په اړه څه نه دي ویلي. افغان کرکټ ستوري راشد خان د استرالیا د بیگ باش کرکټ سیالیو په لومړۍ لوبه کې د غوره لوبغاړي جایزه خپل کړه. دغه افغان کرکټر په 4 اوورونو کې 22 منډې ورکړې او 2 سیال لوبغاړي وسوسول. د استرالیا په تجارتي کرکټ سیالیو کې د ایډلیډ سټرایکرز لوبډلې چې راشد خان پکې لوبیږي د جمعې ورځې دا لوبه د 3-5 منډو په توپیر له سیډنی تندر لوبډلې وګټله. د ایډلی ټیم لوبغاړو 113 منډې کړې وې خو سیډنی لوبډله په 110 منډو وسوسېده. ایډلی ټیم اوس د اوس وخت د بیگ باش لومړی مقام ساتلی دی. اخوا ملبورن لوبډلې چې افغان لوبغاړی محمد نبی په کې لوبي شي وړ مورس لوبه وګټله او سبا بیا له برسبن سره مخامخ شي. د ایډلی ټیم بل لوبه د راتلونکي پنځشنبه په ورځ ده. د امریکا متحده ایالاتونو وایي پریکړه کړې ده چې د اوکراین دفاعي وړتیا زیاته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیتر نورت تیر ماښام وویل چې له دې سره به اوکراین دا وړتیا پیدا کړي چې له خپلې خاورې دفاع وکړي او د نورو سرتیر او د نورو تیریو مخه ونیسي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې په دې وسلو کې به د ټانک ضد توغندي هم شامل وي کنه. اوکراین چې په خپل ختیځ کې له روسي پلوه بلتون غوښتونکو سره په جګړه دی د ټانک ضد توغندیو غوښتنه تر دې مخکې کړې وه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په اکثریت پر شمالي کوریا نوي بندیزونه تصویب کړل. دا بندیزونه د شمالي کوریا لخوا تیره میاشت د بالستیک توغندي د اسمایلو په عکس العمل کې تصویب شول. شمالي کوریا تیره میاشت داسې یو توغندی تجربه کړ چې د پیونګ یانګ په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو تر خاورې پورې رسیدلی شي. په نویو بندیزونو کې چې پرون واسه شول د شمالي کوریا د تیلو د وارداتو محدودیتونه لمنځه وړل او په بهر هیوادونو کې د دې هیواد د کارګرانو د بیرته ستنولو موضوعات شامل دي. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وویل دا نوي بندیزونه شمالي کوریا ته پیغام ورکوي چې که دا هیواد نوره سرغړونه وکړي نو نوره سزا به وویني او په نړیواله سطحه به لا پسې منځوي شي. د ایران پولیسو د مرکز تهران په 2 برخو کې 213 هلکان او نجونې د شرابو څښلو او نڅا له محفلونو نیولې دي. د ایران دولتي خبري اژانسونو ویلي دي 140 هلکان او نجونې د تهران په یوه څنډه کې په یوه باغ کې د شراب څښلو او نڅا په حالت کې نیول شوي او 90 تنه نورې د پایتخت شمالي برخې له ورته یوه مجلس څخه نیولې دي. په ایران کې د اسلامي قوانینو لمخي هلکان او جونې لګړ محفل او د الکولي مشروباتو لچلو مندي. ایرانی مقامات ویلي لدې محفلونو څخه د رواني وضعیت اړوند دارو درمل نشئی مواد او الکولی مشروبات تر لاسه شوی دي. ویل کیږي چې د ځوانانو د دواړه مجلسونه د انستګرام له لارې په ژوندۍ بڼه خپرېدل. د ډنمارک پولیسو پرون ویل د سوریې تبا یو پناه غوښتونکی په مرکز کوپنهاګن کې د تروریستي برید د هڅې په تور نیولی دی. د کوپنهاګن پولیسو وویل دا دېرش کلن سړی چې په سویډن کې پناه اخیستې وه د هغه تروریستي برید د پلان په تور نیول شوی دی چې له یوه بل کس سره یې په 2016 میلادي کال کې جوړ کړی و. پولیسو پرون وویل چې د دواړو کسانو پلان درلود چې د کوپنهاګن په یو شمېر نامعلومو موقعیتونو کې یو شمېر کسان ووژني. ډنمارک وایي سویډني چارواکو ورته ویلي دي چې نیول شوی کس ته داعش ډلې هم فکر دی. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا مرستیال ولسمشر چې تازه کابل ته تللی و وایي د افغانستان لپاره د واشنگتن نوې ستراتیژي به طالبان اخر د سولې مذاکراتو ته مجبور کړي. د سولې په اړه د سولې د عالي شورا یو غړی عبدالحکیم مجاهد هم تر پخوا ډیر هیله مند شوی.
په رسمي او غیر رسمي ډګر کې د افغانستان د دولت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ مثبت پیغامونه تبادله شوي دي.
په دې خبرونه کې مو وړاندې په خوست کې لوی پراخې غونډې هم خبرو.
موږ باید د نړیوالې ټولنې او نړیوالې ملاتړ څخه د خپلو ملي ګټو لپاره عزمي ګټه واخلو.
د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی پونیس پروګرام کې مو په خیراتونو کې د اسراف مسله څېړلې.
لوی خیرات دا واخه سوله او دای دو پیازه سوله او دای پیپسیانه سوله او دای پسکیلې سوله او دای پسمنه سوله.
د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر وایي په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي مثبته نتیجه ورکوي او طالبان به په نهایت کې سولې ته اړ شي. مایک پنس دا خبره له افغان ولسمشر اشرف غنی او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان سره تر کتنې وروسته وکړه. په همدې حال کې د سولې عالي شورا وایي تر بل هر وخت اوس د سولې لپاره په افغانستان کې زمینه برابره شوې ده. رضوان مراد او پدیاړه نور جزئیات.
د امریکا مرستیال ولسمشر وایي د واشنگتن د نوې ستراتیژي له مخې په افغانستان کې امریکایي قومندانانو ته د طالبانو پر ضد جګړه کې د زیاتو صلاحیتونو ورکولو او د سرتیرو د زیاتولو پریکړې مثبته نتیجه ورکړې ده. لوی دزو خبري اژانسونو ویلي دي مایک پنس په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن سره تر کتنې وروسته ویلي دي چې د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې اوس رښتینی پرمختګ او بری لیدل کیږي. نوموړي ویلي ولسمشر غنی ورته ویلي چې د طالبانو په تګلاره کې بدلون ویني او دا ډله به د ماتې له ویرې په نهایت کې سولې ته مخه کړي. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله له ډیفنس نیوز خپرونې سره په خپل وروستۍ مرکه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د داسې شرایطو د برابرولو پر بنسټ ده چې له مخې طالبان د زور له لارې د سولې خبرو ته اړ شي. عبدالله ویلي دي له افغانستان نه بهر د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو خوندي پناه ځایونه د افغانستان د نوې جنګي ستراتیژۍ مخته اساسي چیلنج دی. نو موري ویلي دي د افغانستان په جګړه کې د امریکایي قومندانانو واک او صلاحیتونه پراخ شوې دي چې دا یو مثبت تحول دی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې علي شوراوي اوس تر بل هر وخت زیات د سولې لپاره زمينه او امکانات برابر دي. د سولې د علي شورا د اجرایي هیئت غړي او په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د واکمنۍ د وخت استازي عبدالحکیم مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
اوس د افغانستان د سولې لپاره له هر بل وخت نه ښه زمینه برابره شوې ده. دو خبرې دي، یو د نظامي ډګر ده چې د افغانستان دولت وسلوال مخالفین نړیواله ټولنه به کوشش کوي چې په نظامي ډګر کې یو بل برتر ځان وښي، خو دا ټولې هلې ځلې په عین وخت کې د دې لپاره کېږي چې په سیاسي ډګر کې پیشرفت رامخته شي.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د جمعې په شپه په بګرام کې امریکایي سرتیرو ته په وینا کې په سخت لهجه پر پاکستان انتقادونه وکړل او خبرداری ورکړ چې نور هغه وخت پای ته رسیدلی دی چې پاکستان به تروریستانو ته خوندي پناه ځایونه ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د امریکا د مرستیال ولسمشر د خبرداریو په اړه عکس العمل څرګند کړ او ویل چې د مایک پینس څرګندونې له هغو خبرو سره په تضاد کې دي چې تر دې مخکې له پاکستاني چارواکو سره شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې په افغانستان کې باید د سولې او روغې جوړې د میکانیزم پر جوړولو تمرکز وشي او متحدان یو بل ته داسې خبرداری نه ورکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس له کابل تر سنیدو وروسته وویل چې د امریکا نوې ستراتیژي په طالبان د سولې خبرو ته رامات کړي. بل لور ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې یماموتو وړ مورس د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وینا پر مهال هیله څرګنده کړه چې د نوي کال په فبروري میاشت کې د کابل د پروسې غونډه به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو نوی فرصت رامنځته کړي. یماموتو ټینګار وکړ چې دا چانس باید له لاسه ونوځي او زیاته یې کړه چې ملګري ملتونه په دې برخه کې هر راز همکارۍ ته چمتووالی لري. د سولې دا فرصت د افغانستان له نظره څومره عملي دی او آیا د دې جګړې شکیل اړخونه همکارۍ ته چمتو دي؟ احمد تکل په دې اړه د سولې د عالي شورا د اجرایه شورا له غړي او په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د واکمنۍ د محل له استازي عبدالحکیم مجاهد سره مرکه کړې. ښاغلی مجاهد د مرکې په پیل کې وویل چې څرنګه سولې ته هیله مند شوی.
د دې لپاره دلایل داري چې له یوې خوا د افغانستان حکومت د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې دننه د افغانستان د ټولو پرګنو علماو سره د قومي مشرانو سره مدني ټولنو سره پاسپانتونو سازانو سره او د میرمنو د ټولنو سره وسیع پیمانه باندې د سولې د کلتور دپاره د کلچر دپاره د پوهاوي دپاره خبرې اترې شروع کړې دي او د افغانستان ملت ټول په دې باندې اواز کوي چې اوس دې وخت را رسېدلی دی چې په افغانستان کې سوله او ثبات رامنځته شي. یو دوهم په رسمي او غیر رسمي ډګر کې د افغانستان د دولت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ مثبت پیغامونه تبادله شوي دي او چونکې هغه پیغامونه لا تر اوسه پورې د پختګۍ په مرحله کې نه دي نو زه دغه مثبت پیغامونو د تبادلې په ارتباط باندې هم زه ویلی سم چې اوس د دې وخت را رسېدلی دی د افغانستان ملت په حق باندې د دې توقع ولري چې په افغانستان کې نوره سوله راتلونکې ده.
ستاسو دغه امید د فبروري تر میاشتې پورې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ویل چې د کابل د پروسې غونډه به جوړه شي تر هغه وخته فکر کوي چې هغه لازم پوخوالي ته رسیږي؟
دا خو د ملګرو ملتونو چوکاټ کې د نینی او د سیمه ایزو هیوادونو په چوکاټ کې د نینی کومې غونډې چې کېږي هغه هم د دې لپاره کومک کوي چې د هغه مشکل چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د بې اعتبارۍ مسله ده د دغه مشکل د حل لپاره یو لار پیدا کړي. د اعتماد یو فضا رامنځته چې د افغانستان په قضیه کې له ټولنه مهم دا ده یو قوي ضمانتګر وجود ولري او د ملګرو ملتونو موسسه له ټولو نه با اعتبار مؤسسه ده چې په دې لړ کې د مهم تضمین کننده عنصر په شکل باندې پښه راوړاندې کړي. همچنان د اسلامي کنفرانس کې ودونه د عراق شیدل په دې میدان کې له ټولو نه زیات اهمیت لري که چېرته ټولې خواوې په صداقت او په اخلاص باندې د افغانستان په خلکو باندې د زوفي او د رحمت په اساس باندې ګامونه واخلي زه باور لرم چې موږ د سولې طرف ته نسبت هر وخت بل نه زیات نږدې کېدونکي یو.
تاسو د نورو اړخونو یادونه وکړه ولی یو مهم عنصر چې له پامه نشي غورځول کېدای د ډیرو په نظر پاکستان دی. فکر کوئ چې پاکستان هم اوس چمتو دی چې په دې برخه کې همکاري وکړي؟
او پاکستان باندې هم زیات فشار موجود دی. موږ ته د پاکستان سیاست معلوم ده کله چې د دوی ملي ګټې په خطر کې واقع کیږي یا بین المللي شهرت ته یې صدمه رسیږي دوی په ډېره اسانۍ باندې خپل مسیر بدلولی شي او په یو بل مسیر کې ځان اچولی شي. موږ باور لرو که چېرته په همدغه ډول باندې بین المللي ټولنه چې مشري یې امریکا حکومت کوي او نور مؤسسات پاکستان په حکومت باندې همدا ډول دا فشار خپل جاري وساتي زه باور لرم چې پاکستان حکومت به هم خپل مسیر بدل کړي لکه څنګه چې په الفاظو کې وایي چې په افغانستان کې سوله د ثبات د پاکستان سوله او ثبات دا به په عمل کې انشاءالله تعالی پیاده کړي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی عبدالحکیم مجاهد وایي چې تر بل هر وخت نن سبا په افغانستان کې د سولې خبرو ته هیله زیات شوې ده.
جنگ سوله او ملي یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په خوست کې د یوې ولسي غونډې ویناوالو له خلکو وغوښتل چې ملي یووالی ټینګ کړي او د هغو ډلو ټپلو مخه ونیسي چې په دې هېواد کې ژبنیو، قومي او سمتي اختلافونو ته لمن وهي. دوی زیاته کړه چې افغانان باید د نړیوالې ټولنې له ملاتړ او مرستو د خپلو ملي ګټو د ساتلو لپاره کار واخلي. ویناوالو د اوسني نظام د اصلاح او تقوی غوښتنه هم وکړه. له خوست نه جبلالو خیل له نور تفصیل سره.
افغانستان واحد او متحد هیواد دی او افغانان به هیچ چاته د دې اجازه ورنه کی چې د دوی په منځ کې د سمت، ژبې، مذهب او قومونو په نومونو اختلافونه ترمنو وهي. یا د سرګندونې د جمعې په ورځ ویناوالو په هغه غونډه کې وکړي چې د افغانستان د خلکو د جهاد او مقاومت د ارزښتونو د ساتنې بهیر په نوښت د ګڼو خوستوالو په ګډون په ملي لوبغالي کې جوړه شوې وه. یاد غونډې ته د افغانستان د بیلابیل ولایتونو څخه د بهیر یو شمېر غړي او نور مخور شران او سیاسون هم ورغلی ول. دیاد بهیر مشر او پامنیتی چارو که د ولسمشر لوی سالکار جنرال دین محمد جرأت د غونډې ګډونوالو ته ویل
افغانستان ډیر اساس او سرنوشت ټاکلو شرایط سره مخ دی. موږ باید د نړیوالې ټولنې او نړیوالې ملاتړ سره د خپلو ملي ګټو لپاره عزمي ګټه واخلو.
جنرال جرأت زیاته کړه هغه خلک چې په ولسونو کې نفاق تلمن وهي او افغانان په خپلو کې سره جلا کوي دوی د افغانستان د خاورې او د ولسونو د هوساینې سره دښمني کوي او باید پر وړاندې په ګډه مبارزه وشي. جنرال جرأت زیاتوي افغان ولس به هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې دا ملت د ژبې، پولې، قوم او سمت په نومونو سره وویشي. په خوست کې د مجاهدینو د سرتاسري شورا مشر مولوي سردار زدران هم د ملي یووالي د اړتیا په باب خبرې وکړې او زیاته یې کړه
د سمت لپاره، د قوم لپاره، د تنظیم لپاره نه، بلکې د افغانستان د مظلوم او بیچاره ولس لپاره به په شریکه باندې کار کوو. د افغانستان د څنډو د ولایتونو خلک به منسجم کوو او د واحد افغانستان لپاره به کار کوو. په دې تعهد کې موږ ورسره ملاتړ یو.
د خوست د ولایتي شورا یو تنغري قمر علي لکنوال هم چې د یادې غونډې ویناوالو په خپلو خبرو کې ویل پردیو او ګاونډیو هیوادونو فکر کوو چې دا هیواد په سمتونو، ژبو او قومونو باندې ویشلی دی. خود هیواد له مختلفو سیمو او قومونو څخه خوست ته راغلو کسانو او د دوی واحد غږ دا ثابته کړه چې د افغانستان خلک د پردیو په لمسون هیڅ ډول بیدونکي پولی نه مني.
خوستی ولسونو نن دا ثابته کړه هغه ګاونډي هیوادونه چې مونږ یې په قوم او تبعیض د ژبې او سمت په بلاویشلی وو نن د توسې په ارتاک سره دی ته دا متغوښه ځواب بیر کړو چې دا پښلای کوم نه ده، دای په هیڅ صورت کې دا کوم دیوالونه نه مانی.
په غونډه کې اوشمیر ویناوالو د نظام د ملاتړ په باب هم خبرې وکړې او ویل دا نظام د افغانانو د بشمیر مادي او بشری قربانیو په پایله کې رامنځته شوی او ملاتړ هم د ټولو مشترکه واجبه ده. دوی زیاتوله حکومت او ولس باید په ګډه د نظام د تقویې او اصلاحاتو لپاره کار وکړي.
په خوست کې به تم شو. په دغه ولایت کې د ملي لوبغالي د اساسي ترمیم او پراخولو کار پیل شوی. چارواکي وایي په ملي لوبغالي کې د نویو پروژو په پلي کېدو سره به ورزشکارانو ته هم د تمرینونو لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې شي. خو بل لوري ته د خوست ورزشکاران وایي چې په دې ولایت کې ټول لوبغالي واړه دي او دلته د ورزش د مینوالو او ورزشکارانو شمیر ته په کتو نه دي جوړ شوي. نجیب الله خیل له خوست.
په خوست کې د ورزشکارانو او د سپورت د مینوالو ډیرښت او شمیر ته په کتو د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې لخوا د خوست د ملي لوبغالي د پراخولو کار پیل شو. د خوست ولایت چارواکي وایي د ملي لوبغالي د باندې ساحه چې خواوشا دوه لسیزه وړاندې ورڅخه چاردیوالي راتاو شوې په اساسي ډول جوړیږي او په هغه ځای کې یو شمیر ورزشي فدراسیونونو ته د تمرینونو او دفترونو لپاره د ځانګړو ځایونو جوړول هم په پلان کې دي. د پنجشنبه په ورځ په ملي لوبغالي کې د یادو کارونو د پیل په ځای کې خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي آزاده راډیو ته ویل
موږ د ډېرې پخوانه هیله لرله چې زموږ سټیډیم لا ښکلی اوسېږي او هغه اړین محرکات چې په دې برخه کې ضرور دي هغه یې اوسي. ولې متاسفانه لږ زمانګیر و د ټول سټیډیم رنګ یې ده په اساسي ډول باندې فلسکاري ده. دخلي دروازې شاوخوا ټول د دغې ساحې فرش ده پکې او د دیوال په سر باندې جالۍ او نور اړین ملحقات دي.
په خوست کې د جرګو له تالال پرته چې تر زرو پورې کسان پکې ځایېږي بل داسې ځای چې د ډېرو کسانو د راټولېدو ظرفیت ولري نشته، نو له همدې کبله هغه راټولېدنې جشنونه او پروګرامونه چې ګډونوالې ډېر وي په ملي لوبغالي کې جوړېږي. د خوست د ورزشي فدراسیون مشر یونس آهنګر وایي درې کاله وړاندې کله چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي خوست ته راغلل ډېری ننداره کوونکي چې د لرې سیمو راغلي ول د ځای د کمښت له کبله بېرته مایوس استانه شول.
خوست خلک او ټول د افغانستان خلک شهید وو چې د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي دلته راغلي وو. تقریبا دوی لاکو نفر مسجد دلته د تماشې او د سیل لپاره راغلي وو، نو یو لاکو نفر د پوره موږ دلته ګنجایش نه لرو چې په دې ځای کې زیشي.
د خوست ملي لوبغالی اصلا د فوټبال لوبې لپاره جوړ شوی، خو اوس مهال پکې ځینې نورې رسمي او غیر رسمي لوبې هم ترسره کیږي. د فوټبال یو تن ورزشکار عبدالفتح وایي په یاد ولایت کې د فوټبال مینوال ډېر دي او په دې سټوډیم کې د ټولو د ځایولو گنجایش نشته.
په خوست کې ډېری ورزشکاران فوټبالران دي چې د ولسوالیو دپاره موږ مجهز ځایونه نه لرو. د شهیدانو په سیمه کې چې کوم میدان دی هغه د فوټبال دپاره موږ تخلي احاطه یې چردي ولي وکړي څو د خوست فوټبالران د برخې نه مستفید.
یاد دیوی په خوست کې د ملي لوبغالی سربیره په یاد ولایت کې د کرکټ یو شخصي او بل ملي لوبغالی شته. خود واړه واړه دي او چار دیوالې دومره ټیټې دي چې د لوبو پر مهال خلک په دیوالونو ور اوړي چې له یوې خوا بې نظمۍ ځینې جوړیږي او بل لوري ته لوبغالو ته هم مالي زیانونه رسیږي.
د خوست ولایت ترڅنګ نږدې اونۍ مخکې د پکتیکا والي په شرنه کې د کرکټ د یو لوبغالي د جوړېدو خبر ورکړ.
په پکتیکا ولایت کې د نورو ولایتونو په څیر د کرکټ مینوال زرګونه دي. تر اوسه پورې دوی په خړو خاورو کې خپلې لوبې پر مخ وړي. د کرکټ لوبغالي جوړول د دوی لومړی غوښتنه وه. دوی به دلته سیالۍ وکړي، دلته به د نورو ولایتونو خلک راشي، دلته به د ولسوالیو خلک راشي.
الیاس وحدت ویل چې د دې لوبغالي د جوړېدو لپاره د اوس لپاره 25 میلیونه افغانۍ ځانګړي شوې دي او هیله ده چې په راتلونکي کې نور لګښت هم پرې وشي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ صفی الله ستانکزی کتنه ورته کوي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې افغانستان ته د امریکا متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر مایک پینس ناڅاپي سفر په اړه لیکلي دي. په مقاله کې راغلي مایک پینس د امریکا تر ټولو لوړ پوړی مشر دی چې تر اوسه افغانستان ته تللی. مرستیال ولسمشر افغانستان ته په سفر کې له جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره ولیدل. وال سټریټ ژورنال لیکي مایک پینس په داسې حال کې افغانستان ته سفر وکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان شبکې سخت دریځي وسلوال د امنیت په وړاندې لوی ګواښ بلل کیږي. ګارډین برېټانوي ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې په اروپا کې د افغان کډوالو په ستونزې مقاله لیکلې. په مقاله کې راغلي چې برېټانیا او اروپایي ټولنه تر سخت فشار لاندې ده څو واضح کړي چې ولې سلګونه ناچار افغانان د ورځپاڼې په خبره د نړۍ یو خطرناک هیواد ته لیږي. د افغان حکومت او اروپایي ټولنې د 2016 کال د تړون په اساس هغه افغان پناه غوښتونکي چې په اروپا کې د پناه غوښتنې نه منل کېږي بېرته خپل هیواد ته ستانه کړی شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان وایي د 2016 کال په لومړنیو نهو میاشتو کې څه باندې 2000 عام افغانان وژل شوي او څه باندې 15000 نور ټپیان دي. خو اروپایي ټولنې د دغو ټولو خطرونو سره سره له 2016 کال راهیسې د کډوالو د نړیوال سازمان د رپورټ په اساس شاوخوا 10000 تنه په داوطلبانه یا په زور افغانستان ته استولي دي. د ګارډین په یو بل مقاله کې هم په سویډن کې د افغان پناه غوښتونکو په ستونزو بحث شوی دی. مقالې د ځینو پناه غوښتونکو په حواله ویلي چې سویډن هغوی د مرګ خولې ته اچوي. ډیری افغان پناه غوښتونکي په سویډن کې افغانستان ته د بیا لیږلو له خطر سره مخ دي.
هغه کسان چې لموره کانه پیدا شوې دي د هغوی علاج ممکن شوی دی. وړاندې به د ساجي رډو په روانه خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو، خو اوس یوه سیاسي سیمه ییزه مسله راخلو. ایران دا راپورونه رد کړل چې ګواکې په دې هیواد کې زنداني ایراني ولاسله بشري مرستندویه کارکوونکي به ژر خوشي شي. د نازنین ظاهری خاوند رسنیو ته ویلي وو چې د ده د میرمن قضیه د ژر خوشي کېدونکو پولیس کې شامله شوې ده. ایرانی چارواکو په 2014 میلادي کال کې ظاهری د حکومت ته پرزولو د دسیسې جوړولو او پروپاګند په تور زندان کړ. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د ایران د حکومت د قضایي قوې یو لړدبه چارواکي پرون دا راپورونه رد کړل چې د بشري مرستو زنداني کارکونکي ایرانی ول اصلاً نازنین زغاری راتکلیف به ژر له بنده خوشي شي. ایران میرمن زغاری د حکومت د پرزولو په دسیسه کې د لاس لرلو پروپاګند په تورونو په 15 کاله بند محکومه کړې ده. اته دیرش کلنه نازنین زغاری چې د 2018 کال په اپریل میاشت کې ل خپل کوچنی لور سره یو ځای له ایران څخه د کتنې پر مهال ونیول شوه پر ځان لګیدلی تورونه رد کړی دي. تر دې مخکې د نازنین زغاری خاوند ریچرډ راتکلیف د هغې د مدافع وکیل په حواله ویلي و چې د میرمن قضیه د ژر خوشي کیدونکو په لیست کې شامله شوې ده. د تهران محکمې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې میرمن زغاری مجرمه وپیژندله او په 15 کاله زندان یې محکومه کړه. د تهران د عدلی ادارې مشر غلام حسین اسماعیل پرون ویل نازنین زغاری دوه دوسیې لري چې په یوه کې په 15 کاله بند محکومه شوې ده او بله دوسیه یې لا محکمې ته نه ده استول شوې. نوموړي ویل میرمن زغاری تر هغې نشي خوشې کېدی تر څو چې د پروپاګند او حکومت ضد تبلیغاتو په قضیه کې محاکمه نشي. غلام حسین اسماعیل ویل هر کله چې محکمه د میرمن زغاری د برخلیک په اړه پریکړه وکړي د عدلی او قضایي ارګانونو لخوا به اعلان او یا هم د ډیپلوماتیکو چینلونو لارې خبر ورکړل شي. نازنین زغاری د بی بی سی د نړیوال بشری بنسټ پخوانی کارکونکي ده او تر نیول کېدو د مخکې له تامسن رویټرز سازمان سره دنده درلوده. د سازمان او د زغاری کورنۍ ویلي ایران ته د نازنین زغاری سفر د خپل مور د لیدلو لپاره او دا کتنه د هغې له مسلک او رسمي چارو سره هیڅ تړاو نه لري.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اساتی رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد سرآباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. د تپ په ډګر کې مو لوی نه وي پرمختیا اسمت څاروان خبروي.
څېړونکي وایي د هغو کسانو درملنه یې ممکنه کړې چې مورزادي کانه پیدا کیږي. د ساینس خپرونې د راپور پر اساس د امریکا په هارورد پوهنتون کې څېړونکو د جینیټیک انجینرۍ په مرسته وکړای شول چې د هغو کسانو درملنه وکړي چې له موره کانه زیږي. تر اوسه پورې دا ناروغي تداوي کېدای نه شوای. څېړونکي وایي چې د جینیټیک انجینرۍ په وسیله یوه نوې طریقه پر موږکانو آزمویلې او مثبته نتیجه یې ترلاسه کړې ده. د هارورد پوهنتون څېړونکو د کرسپر په نوم طریقې څخه کار اخیستی. دا طریقه په حقیقت کې په ژوندیو حجرو کې د ډي این اې شکول دي. په هغو موږکانو کې چې کانه زیږېدلي وو دې طریقې د ټي ام سي 1 په نوم جین په هغوی کې ختم کړ. هغه انسانان چې دا ډول جینیټیکي ستونزه ولري په تدریجي ډول یې د اوریدو یا سامع حس کمزوری کیږي او څېړونکي هیله لري چې له دې طریقې څخه د کڼو انسانانو په درملنه کې کار واخیستل شي.
ستاسو له پیغامونو
زاد دې رادیو کارکونکو ته اول سلامونه کوم. بعد لا سلام ما زاد دې رادیو ته دا پیغام نه چې د لفوړي چرواکو سره شریکي په خوست کې د پختیا جنخیر ورسوالۍ کډوال څوس ون کوي. د ژمي څو وسلات تو جنلري باید دې تر مرسته وشي اند خوراکي تو ګو اند نغدو پیسو کومه کو سوچي. زاد دې رادیو کارکونکو ته ټولو ته سلامونه. السلام علیکم. ډېر په خیر یم. موږ شکایت لرو د پراډ ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یو. دا زموږ د بخښ آباد د بند کار د خند چې ولکېږي د لته غټ غټ چارواکي سره بالا د خند پرې چې دا زموږ د پراډ د بند شکایت د اشرف خلیل صاحب ته وکړي چې دا چارواکي ورته نه دي چې دا زموږ بند جوړ شي. زموږ بند ډېر خوشحالي ده او ښکالي ده. موږ روبه یاران ته دي یا دغه څه دي تر څو ته لري دا خوښ وو ورسته او دا ورسې جمهور ته ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د کندهار ولایت څخه د مانسین د ورسالۍ خبره کوم. خدمت د مانسین د ورسالۍ کې تقریبا 50% کې په اټنی کې صدا خبره کې ټلیفون کار نه کوي. نو موږ غواړو چې موږ ته دا ټلیفون څه وکړي چې راته اله چې ټلیفون موږ ته پوهیږي. اواله چې موږ ته وایي چې کوم څه ځان دي هغه پر د کتابه موږ د خسر څه لوانی غواړو. نو موږ غواړو چې موږ ته ټلیفون څه پاله چې موږ ته ټلیفون څه پوهو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دا ازادي رډو د یوشمیر اوریدونکو سرګندونی مو اوریدي. البته دا ازادي رډو د اوریدونکو سرګندونی د ازادي رډو رسمي دریز نه دی. پا په روانه خبرونه کې وړاندې د ګوړی اچار ونیستفری پروګرام لرو او همدارس د کور کلی پروګرام لرو. د ګوړی اچار لکه پروګرام خو لکه څنګه چې تاسو ته هم معلوم دی او می ویل تفریحي پروګرام دی، او د کور کلی په پروګرام کې د خیراتونو مسله څېړل شوې ده چې ځینې کسان په افغانستان کې په خیراتونو کې اسراف کوي. دا مسله له دینی اړخه او له نورو اجتماعي اړخونو څخه په دې پروګرام کې څېړل شوې ده. اته بجې او 1:30 دقیقې دی، لنډ خبرونه لرو. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي د افغانستان لپاره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ستراتیژي د کامیابی پر لور روانه ده او سر له اوسه یې مثبت اغېز څرګندېږي. دا ستراتیژي د اګست میاشتې په وروستیو کې اعلان شوه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د امنیتي ځواکونو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې لږ تر لږه 50 دولت مخالفه وسلوال وژل شوي او 19 نور ژوبل دي. افغان کرکټ ستوري راشد خان د استرالیا د بیگ باش کرکټ سیالیو په لومړی لوبه کې پرون د غوري لوبغاړي جایزه خپل کړه. د امریکا متحده ایالاتونه وایي پریکړه کړې ده چې د اوکراین دفاعي وړتیا زیاته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایاندې تیر ماښام وویل چې له دې سره به اوکراین دا وړتیا پیدا کړي چې د خپلې خاورې دفاع وکړي او د نورو تیریو مخه ونیسي. ملګرو ملتو امنیت شورا د رایو په اکثریت پر شمالي کوریا نوی بندیزونه پرون تصویب کړل. د ایران پولیسو د مرکز تهران په دوو برخو کې 210 شالکان او جونی د شراب او چول او نڅاله محفلونو نیولې دي. او د ډنمارک پولیسو پرون وویل د سوریې تابعی او پناغشتون کې په مرکز کوپنهاګن کې د تروریستي برید د هڅې په تور نیولې دي. مخکې تر دې چې د ګوړیا چانو تا چار اونیس تفریح پروګرام خپور کړو، د کور کلی پروګرام لرو.
کور کلی
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر په ختم او خیرات کې ډیر لګښت څنګه دی؟ ولی خلک په ختمونو کې له توان څخه لوړ مصرفونه کوي. د اسلام دین په دې اکله څه وایي؟ نن پام دې راغیږو. په پایل کې یو شمېر خلکو څخه پوښتنه چې د دوی د ختم او خیرات دود څه ډول دی. ورپسې به واورو چې ولې یو شمېر کسان له خپل توان نه لوړ مصرفونه کوي. له دینی عالم سره مو هم مرکه کړي. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړ کړي، واک ما جبر خیل به درته وړاندې کړي.
قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې په مختلفو سیمو کې د ژوند نور دودونه توپیر سره لري، همداسې د ختم او خیرات رسم او رواج هم لې وی سیمې تر بلې فرق لري. خو هغه څه چې ګڼ شمېر کسان شکایت ورنه کوي، هغه په خیرات کې ډیر مصرف دی. په خو به یوازې د خوخی په مراسمو کې د سیالۍ لمخې ډول ډول خواړه پخیدل، رقم رقم میوه به اخیستل کېدلې. خو اوس د غم په وخت کې هم یو له بل څخه ځان کم نه راولي، قرض ته غاړه ږدي او له نورو خپلوانو سره سیالي برابروي، چې دا بیا وروسته د اقتصادي ستونزو سبب کیږي. په پیل کې له څو تنو څخه پوښتو چې د دوی د ختم او خیرات دود څه ډول دی.
نوم یې ملک رضا خان، کابل ولایت. تر دادری پورې موږ شامل کوو، بیا لوی خیرات کوي. دا غوښه سوله او دا دوه پیازه سوله او دا پیپسیانه سوله او دا پس کیلې سوله او دا پس مڼې سوله. موږ خپله مطبقه شي خبره نشته، دلته تر ګرد خبره ده. یو غرب بغر باندې ولي سره
نورالله کوثر ما د پانتون استاد اول ورځ باندې دیګي متاسفانه باري خلکو ته ډوډۍ هم ورکي او جنازه هم دفنيږي. تر یو جمعې پورې خاتمان باري تدری ورځ خو بيخي یقیني ده او بعد دغه تر یو جمعې هم د دیګونه باروي.
معصوم جان معصومی هم د خوست څخه د مزدګر مخام وخت مړې پس حلوا کوي، پراټې پخوي، نږدې ګاونډیانو ته دا خوراکونه لیږي. میخه اخلي یا پوسکای اخلي، هغه لالوي د لیست له مخې کلیوال چې دي دغه ته یو یو کیلو یا دوه دوه کیلو غوښه ورلیږي.
دا چې لتوان څخه لوړ لګښت کوم ستونزې پیدا کوي. د بګرامي اوسیدونکی جهانګیر وایي چې داسې کورنۍ بیا له ختم او خیرات څخه وروسته د سبا او بیګا د ډوډۍ پیدا کولو پیسې هم نه لري.
نو چې وخت دې دغه د خیرات او د څښاک د دې تیر سي، نو دی بیا خپل دومره ستونزو سره مخامخ سي چې بیا نه زه حل کوی سم نه بل حل کوی سي. هغه یتیم هغه کونډه بیا د بل در ته متازه ده. دا ما د خپل کام کې لیدلی، هغه بل جایګه خو څه کوي، خو بیرته هغه خپل انجام د دی نه ګوري. دا په حقیقت سره وروستی هغه یتیم سي ده، هغه هم د بل در ته ولاړي. سبا د خوراکي مواد هم پیسې نهشته، غم درد خو اسې دای په توان کوي. چې تا درې رنګه خواړه تیار کړې، زه کوشش کوم چې څلور رنګه تیار کړم. نو که تا څلور تیار کړې، زه کوشش کوم چې پنځه تیار کړم. خو اخیر انجام یې بیا دې ځای ته راځي چې دی بیا ډېرو غټو ستونزو سره مخامخ.
راځو دې ته چې ولې یو شمېر کسان د ختم او خیرات په وخت ځان دومره پوره وړي کوي چې بیا یې خلاصوی نه شي. دا پوښتنه مو له پنځه اویا کلن حاجي شاګل څخه کړې.
دا تر ورو سره له دا سیالانو سره خیرات کوي، بل پیسې راخلي، خو دا خپل غیرت سره کوي. بل تربره ته بل ورور ته ځان نه ټټوي، پوه شوې؟ کوشش کوي چې دا کار زه دا بله چرت ناسم چې دا بس دختم ورشي ماته راکه، دختم ورشي ماته روپۍ راکه.
خو ټول کسان بیا د غم په وخت په خیر او خیرات کې له خپل توان څخه لوړ لګښتونه نه کوي. د بادغیس اوسیدونکی سید عبدالله وایي چې دوی له خپل توان څخه د ډیر لګښت په زیان پوهیږي، ځکه یې نه کوي.
زموږ خپل په کلي کې داسې روایت دی، کله چې په کور کې یو غم راسي، د غم راځي او د غم شریکولو دپاره بېلابېل قومونه سره راټولېږي، او هغه کور کې چې غم سوی دی راځي، هر چا خپل د توان سره هغه ته یو شی راوړي او مرسته ورسره کوي تر څو دغه مصارف پر هغه باندې لږ سي. خو دودونه فرق کوي. په ځینې ځای کې تنها یوه شوروا یو غویې واخلي، او هغه حلال کې دا خلک چې راځي هغه ته تنها یوه شوروا جوړي. په ځینې ځای کې بیا وریجې دي او د وریجو سره غوښې دي. په ځینې ځای کې چې د چا چې بیا اقتصادي وضع ښه دی، هغه بیا بېلابېل خواړه د وریجو د غورمې او د پیپسي او د نورو شیان چې د خوړو سره لازم دي هغه شیان ورسره اخلي. نو دا مشران او علماوي دا اجازه نه ورکوي چې بې ځایه مصرف وسي. بېلابېل خواړه لکه وریجې او غوښې او پیپسي او نور هغه شیان چې د خوړو سره دغه دي، دې شیان ته اجازه نه ورکوي. د پاره دې چې د مصرف مخه ونیول سي، تنها یو خواړه دا مړي والا ته اجازه ورکوي چې یا شوروا او یا وریجې د خلکو لپاره تابع او آماده کړي.
دا چې د اسلام له نظره د ختم او خیرات په وخت ل خپل توان څخه ډیر مصرف څنګه دی، ل دیني عالم سید حبیب شاکر سره از مخ همکاري فرشتې مرسل مارکا کړي ورته غوښی.
اصلا د مړي په کور کې تر درې ورځو پورې باید خپل کورنۍ شای پاخنه کې نور هم سایگان وغوی ته ډوډۍ ورولېږي. د دې لپاره چې وغوی په غم کې وي، په ویر کې وي، نو له دې وجې نه په درې ورځو کې درسته نه ده.
تاسو خپل به ارومرو داسې جایې ته تللي چې هلته مړی سوی دوستان خپلوان خپل تاسو دا وضعیت سره رقم لیدلی؟
بې د دې نه چې هغه مال د هغه مړي خو اصلا یتیمانو ته پاتې کېږي، ماشومانو ته. نو هغه مال تقسیم شوی نه وي، ماشومان یې غریبان وي، خو ترون او غټان او هغه ناحقه مصرفوي، خیراتونه کوي، خپل نوم پې لوړوي. دې ته نه ګوري چې دا د ماشوم مال ده، د ماشوم مال مصرفول صحیح نه ده. په آینده کې ماشومان هم قرضداره وي، کورنۍ هم له لوږې سره مخ وي. دا په اسلامي شریعت کې نشته.
په خبرونه کې اکثرو کسانو دا ویل چې دغه د مړي مراسم کې څکل خیرات کې دام یو په چشمه باندې په یو سیالۍ باندې بدل سوی. مثلا کې یو کور دوه درې دیګه کوي په ختم خیرات کې، هغه بلې چې ویني هغه به اضافه کوي پنځه شپږ. تاسو په دې اکله څه وایئ؟ شریعت څه ویلي دي؟
اصلا ریاکاری او ځان ښودنه په دغسې کارونو کې درست کار نه ده. چې خلک وایي چې د خیرات وکړو، ډېر خیرات یې وکړو، ډېر دیګونه یې پاخه کړو، د دې لپاره که څوک خیرات کوي هغه د خدای د رضا لپاره خیرات نه شو، بلکې هماغه خلک به ووایي چې دی ښه خیرات کړی و. اما الله تعالی په داسې خیرات اجر نه ورکوي. خیرات هغه خیرات اجر لري او ثواب لري چې د مسکینانو لپاره ګټور تمام شي، او هغه په جامعه او ټولنه کې څوک چې اقتصادي ستونزې ولري د هغو ستونزې رفع شي.
که چیرې د ریا لپاره ختم خیرات کیږي، ډېر مصارف کیږي، دا څنګه ده؟ آیا اجر مړي ته رسیږي چې ثواب هم لري؟
بزر و اسراف و تبذیر و دا خو ناروا او غیر مشروع کار ده. ریا باندې چاته اجر نه ورکول کیږي. اصلا ما ریاکاری د دې لپاره وي خلکو ته ځان وښایي. خلکو ته ځان وخودو دی الله تعالی نه بیا ولی اجر غواړي. الله تعالی اجر نه ورکوي که څوک دی الله تعالی لپاره کوي. دی الله تعالی هغه بندگان چې هغه فقیران او غریبان دي دی هغو د اقتصاد د تقویې لپاره که حرکت کوي الله تعالی اجر ورکوي. او اما که دی ځان خودنه وي نو ځان خو وخودو مغه څه سی غوښتل هغه په لاس ورغلو دی اخروی اجر غوښتنه بیا له هغه شخص نه درسته نه ده او نه الله تعالی داسې خلکو ته اجر ورکوي.
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اوري. په دې خبرونه کې مو اوریدل چې په ختم او خیرات کې له توان څخه پورته لګښتونه د اقتصادي ستونزو لامل کیږي، نو ځکه په کار دی چې هر وخت په تیره د غم مراسمو کې له خپلې برستنې سره برابرې پښې وږدي شي.
رازو تمثیلی ټوټه ته په تمثیلی ټوټه کې د هغو ځوانانو په حق له خبرې شوې چې د شپې تر ناوخته له کور څخه بیرون وي، بیا نو هماغه وي چې د کورنۍ مشران ورته په تشویش کې وي.
سړی دا سات وګوره څو بجې دی غلط بیا نه دا راغلی
بالا مې ورپسې چې نه دی راغلی څه کوم چې څو بجې دی خواره شپه هم داسې ناوخته راځي.
خدایا ته خیر پسې پېښ کې. خدایا چې اوس په کومه بلا اخته سوی نه یې
ټول دې تا د لاسه ښځې چې درته مې چې وهمه وهمه نه زوی مې دی نازدانه دی دا دی او بد ده اوس مخه ونیسه.
بس که سړی په وهلو نه سړی کېږي
خو په خبرو م کاشکې سړی کېدو په خبرو سړی کېږي.
اوس د ګل ماما زوی دې یاده ووت پلار یې ووهل د سه سره دې دی ایران نه راووت ایران ته رسېدلی و
وایم د دې نه چې دم په ایران کې ښه دی زوریږو خو به نه پي.
هو سړیا دا څه وایې سبا به پوډری راسي.
دلته کم پوډریان شوه خو همدغسې ناوخته راځي یو پوډری شي یو چرسی شي یو بل کار کوي یو غلا پسې ځي ټول همدا کارونه دي.
ورکې که سړیا د ما د زړه خو وینې څاڅي چې اوس دغه هلک کانه پې ونهسي چې خدای نخواسته همې موټر ورنه بیولی و هم پیسې همې دی وزلی و.
نو څنګه وکړم چېرته لاړ شم کوم ځای پسې وګورم په دې یخه یخنۍ کې کوڅه په کوڅه ګرځم نشته.
ته کښېنه چې تا یخ ونه وهي زه به یارې کوڅه وګورم چې راغلی ده که نه ده راغلی.
نشته بېغمه اوسه دیگر می ورته پنځه شپږ ځلې زنګ وهو ټلیفون یې ګل دی
وسړی یا نمبر بی غلطی سم نمبر ظاهر کا
مغزه دې کار کوي کنه نمبر یې څنګه غلطوم.
ای خدایا څنګه وکم
پلارا چیرته ناست
ته؟ آقا دی راغه منډه شاهزاده دی راغه.
سلام علیکم.
سلام دی دیتا سر و خوری والکا دغه ساعت وګوره څو بجې دې تر اوسه چیرته ورکوي؟
ولی ما مور جان دغه سری ماخام دی لا
ماخام و خدایا دته ماخام و ایتیار سات و ګور څو بجې دي
خود زمش پیریش پزر راځي نو څنګه وکمال ته ملګرو سره ناستو ما
ام دا اوس لري خولې سیګریټ بوی راغه
سیګریټ خو زنس کما خو ملګری مې سکی ځان مې بوی غزینو اتمن نو دو خود سن نه جزې بس کما
وای چې چیرته اوسې په خوې بد اوسې
دې شرایط ته وګوره دې حال ته وګوره دې تا دا نه وخت راتک ته وګوره.
او یا خو تاسې وخوړلو نا وخته مه راځه دې سره مه ګرځه هغې سره مه ګرځه فلان دي ته مزه دا رقم کالي واغونده یخن دې وتړه او دا وکه او هغه وکه پرېږم ده بابا.
هوای چې زویه تر ما لویه دا اوس مونږ ته نصیحت کوي. هو زویه دغه ځواني مونږ هم تېره کړې ده مونږ داسې نه کوه لکه دا ته چې کوي که ورځې به هر چېرته وو خپل مکتب هم لوستو که درس به هم لوستو چې مازدیګر به شو کور ته به راتلو. دا بده خبره ده زویه رښتې وي مور دې ته دا شرایط وګوره او بله ورځ بره کوڅه کې غلط نه ووژلی په څه یې وژلی و چا سره بد کړي وو دغسې وخت خرابه دی. ښه خبره دا ده چې د ورځې د درس وایې مکتب ته ځي چې مازدیګر شو ماښام شو کور ته راځه.
والکه د تا له لاسه ډوډۍ راباندې زار ده د زړه وینې دې راته وچې کړې.
ښځه چې تاسو دومره خفه کېږي مور جانې دې نه بعد به زه وخته وخته کور ته راځم چې خوشحاله شي. صحیح شو
خیر وې
سلام علیکم بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرگ نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی. هر شنبه ده مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
اچار! اچار! اچار!
ده چش اچار؟
ده گوره اچار!
جوڑون که ننگیار ناشنا خواگو آوریدون کو سلام سگی مو چنگه دی دلتا پخارونو که نگدی دی چی طول سگی لکار اولویگی زکا پکانی او سوریه دو زغال و دودون یو مخ بند کردی دی رای سلکی گم نه چی دودون مو چندلی او دوی مخو پاک منزلی وی او کدا کار که دلینو ده قرغی پا بند با خلق نو زای شوی هرچه با ده خپل سگی دودونه ده بند پا بو که چندل لکه اوس چی ده شاو خواهوتالونه خپل کاسی دیگی او ده سرخانونه پا که چندی ده خپرابونه پا پیل که مو لیو پودری دودغرم سره مرکه در تکرده ده چی پوشی ولی پودر سکول پریگ دینه
کدی لومړی نوم راته وې نو خوشاله بشم
نوم شهزاده دی خو اوس ټول د پلن لاندې دودغان راته وای
نو زه څه درته وایم
ته هم دودغان راته وای اخرې وروړ
نو دودغان دا پوډر ولې سکه
دا خو زه څه کوم چې خمار مې مات شي ځان درد مې کم شي او دا شاوخوا پولیسان خوارانم روزی تر دی ده ما وروړ
نو د پولیسانو روزی په تا پورې ساړه لري
هغوی دلته پوډر نه راوړي ده ما وروړ
څه خبر یم یعنې چې راوړي یې
ولې راوړي او که یې رام نه وړي ده ما وروړه نو هغه نور یې چې راوړي هغوی ته څه نه وایي
نو روزي له دې لارې ګټي
څه له دې لارې او څه هم د تنخوا له لارې ده ما وروړه
نو تبا کېږې خو ته
زه خو له مخکې تبا تبا وم ده ما وروړه په تبایي پسې مه ګرځه که زه تبا شم نو یو دوه قاچاقباران خو به مړه شي ده ما وروړه
نو تاسې پوډریان د دې لپاره پوډرس کوئ چې قاچاقباران او پولیسان ماړه سي
نو ده ما وروړه دا وړوکی کار دی له همدغې یوې وې پوډۍ نه مسه لارۍ جوړېږي
د پرېښودو کوشش دې کړی دی او که نه
کړی مې دی یو ځل مې ځان د پولیسانو ګزمې ته په لاس ورکړو د ما وروړه ما ویل چې زندان ته مې واچوي چې د دغو پوډرو له غمه خلاص شم ما ویل یا به مړ شم او یا به غشم د ما وروړه
نو بیا یې زنداني کړې
او خو هلته چې لاړم دومره ښه او ډېر پوډر رارسېدل چې ما ویل کاشکې څو ورځې مخکې بندې شوم د ما وروړه
هلته دې له کومه کول
د زندان کارکوونکو راوړل او په موږ پوډریانو یې په رڼا ورځ ویشل او ویل یې چې لاس دې خلاص دې ما وروړه چې هر څوک خبروي خبر یې که
نو بیا له هغه ځایه څنګه راخلاص شوې
ویم خدای دې تبا کړي یو نوی امیر راغی ویل یې چې پوډریان ټول خوشې کوي هسې ډوډۍ خواره دي ما خو ډېر حضور ورته وکړو چې مومې خوشې کوئ همدلته خوشحاله یم خو یې نه منله د ما وروره
ها یعنې له دې ځای هلته درته ډېر رسېدل ه
او هلته هم ډېر و هم علا و او هم ارزانه و د ما وروره
نو چې له زندانه یې راوویستې بیا چېرته لاړې
چې له زندانه یې راوویستم نو سیده هغې روغتون ته یوړم د ما وروره
ښه
او
نو هلته یې دوا در باندې کوله
نه هلته له زندان هم ارزانه و پریمانه و چې ډاکټر ته به م وویل چې دا ولې دومره ارزانه و پریمانه دي نو هغه به وویل چې که یو دم در باندې بند کړو بیا نه جوړېږئ همداسې لږ لږ څه کوئ آخر به ښه شئ
نو بیا ښه شوې
نه چې ښه شوی وی نو دلته له پله لاندې مو څه کول لا بتر شو او چې ښه له پښو ولوېدو نو له هغه ځای یې راوویستو او د کابل سینته ور کوزګو چې او بو مو یو سې د ما ورورا
نو سه هم د پر خودو اراده نه لري ها
نه د دې ځای پولیسان او پودر خرڅون کی د زندان کارکون کی او مسولین د پودریانو د تداوی د روختون کسان لوی اوانه قاچاقبران د لوی لارو د امنیتی پوستو کسان او غټ غټ دولتي او حکومتي چارواکي ټول د همدغه پودرو چرس او تریاکو لاره پیسې پیدا کوي او پیسې دار کیږي نو چې زه یې ونه سکم هغه یې ونه څکوي د ما ورونه دا ټول به پیسې له کومه کوي زه ته یې وایه خیر دی که زموږ وینه وچوي د دوی وینه پې ډیریږي او د وطن دغسې پیسهدارانو ته ضرورت دی زما ورونه
دود غړنه سترګې وغړوه او لکه چې ځان یې حق ته وسپاره ناخ مې دا مرکه ورسره وکړه
کله چې د کابل په یو څو څلور لارو کې ترافیکي اشارې کلکې شوې نو ټولو خلکو به ویل چې شکر دی هیواد مو د ترقۍ په خوا روان شو خو چې څه وخت تیر شو نو خلک په خپله خبره پښیمانه وو د یوې څلور لارې د ترافیکي اشارو له فعالیته مو خبره وو پام وکړئ
زاده ده خدا شکر ده اشاره خوش نده ججر تر تیر شما و درو سایلا سرکی دو تم وقشتا
او درگه چه تروانی؟
نگوره چه اشاره شو نده
وینمی خودتان ولتا ورانده او گوره کم چارواکی تیریگی
نوالی آقا اشاره نوینی او که اینه پیجنی
چارواکی ده ضرور کار بلاری زکست ره اشاره تا نداریگی
او رخته هم دالر با وی دگر ترسوی چلو پرواز پاتی نشی
سو آیونو داغا با خدای تا معلومه وی چه چه کار کبی
آقا خو آقا ده تیر شو از برکتو کو
نگوره چه اشاره سرشوا
نو تربیش نکی دو ماتله شو
اولو تو خو چارواکی نی چه پس ره اشاره ور تیر چی
والا نو سبو آیو طول مرمو پا داغ را بندیانو که تیر شو زرمو تناکه تناکه ده
بس اوسلا کوا اوسلا نو ریتم نشی کولای
داد اشاره خوش نشوا حرکت باو کو
اشاره خوش نشوا خوال تو گورا خارجی قواوی تیریگی
او خوی هم سر اشاره تا ندریگی؟
نه چه دخپل وطن غل دینه ورطا داریگی نو بحره نمو چه ورطا و داریگی
داغ خور اختیاوه خمونگ سو کو هم داوس یو دیر مهم کار تا روانیم او که پخپل وقتونه رسیگم دیر تاوان کهم
سو بو وی وو رو را تو خوبه کار لاری پا دیر و موتره که با عجل ناروغان وی اغوی تکرانه را که پا وقت روختون تا ورسیگی
با خدای چیز لیمه نور و چاو دیده د بحرینانو موټر خود هغه د تیر شول حرکت به وکو
اشاره بیا سره شوه لږ نور او سلام وکه چشنه شوه بیا زه
او سلام او سلام نه مانده خدای مو دې عرض واوري
اورم اورم څنګه وزیر صاحب تیریږي اوهو لا راسه هم بنده ده څه وخت را رسیږي نیم ساعت وروسته ولې نیم ساعت وروسته خو امام به یې وختي کړی و
څه به ووایو نو
زه سمه ده وای وزیر صاحب نیم ساعت وروسته له کوره راوځي اوس په امام کې دی
نو لاره نیم ساعت مخکې ورته بندوي
او د رئیسانو معاونان خو یو ساعت بندوي شکر وباسه چې معاون اول یا معاون دوم نه تیریږي
کار خو پاتې سو امر صاحب خوب را باندې راغی چې هر وخت دا لاره خلاصه شوه بیا خو یو غږ را باندې وکړه ثواب به دې وشي
دغه خبرونه نه سنگر ناشنا برابر کری و او برخ خیستون کی و صدق سپینغر برای افغانپور هارون گلزاد او رنا هوتک کلمونگ سرا اڑی کی نسی نو دو پوست بکسونو شمیری مدادی کابل 1411 کندهار 22 خوست یو کندوز یو او جلال آباد 4
دوران خارد هندارو پشان دازل ممات لکه دوران خارد هندارو پشان خوت میادی د وطن د غرود لارو پشان خوت میادی د وطن د غرود لارو پشان باندی خومن سولی ونیان مینیو پما دیگر باندی خومن سولی ونیان مینیو پما دیگر باندی خومن سولی ونیان مینیو رو خلق نا غواڑی چسی دسوزگارو پشان رو خلق نا غواڑی چسی دسوزگارو پشان خوت میادی دا وطن دا غرود لارو پشان خوت میادی دا وطن دا غرود لارو پشان اشناخ کاریگی او دل تا اسمان کی دا یودوا ستوری اشناخ کاریگی دل تا اسمان کی دا یودوا ستوری اشناخ کاریگی لکه چیوی دا چاد دوا سترگو خمارو پشان لکه چیوی د چاد دواز درگو خمارو پشان خوت میادی د وطن د غرود لارو پشان خوت میادی د وطن د غرود لارو پشان ځان دې پردیو ما خامونو داسې او زپچی او ځان دې پردیو ما خامونو داسې او زپچی اندے پردیو ما خامونو داس و زپچی پن خبر باندی نڑی گی وز دبارو پشان پن خبر باندی نڑی گی وز دبارو پشان خوت میں یادی دوطن دغرود لارو پشان خوت میں یادی دوطن دغرود لارو پشان